په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل یو ساعت خبرونه زه فریبا زاهر له خپلو نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې نن هم ګڼ شمېر طالبان له بنده آزادېږي. دا به هم واوري چې د افغانستان د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي د سولې پلاوی آماده دی چې هره شېبه له طالبانو سره خبرې پیل کړي. دوستانو د ازادي رادیو په دې وسط خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي. خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صدر لالو دین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان حکومت وایي له طالبانو سره داسې مهال خبرې کوي چې اوربند یا اورکم حاکم وي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس څخه باندې 850 مثبت پیښې ثبت کړي او د جون میاشتې په لومړیو کې به د نړۍ یو شمېر مهم ښارونه د کورونا له کبله لګول شوي بندیزونه نرم کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پخلاینې عالي شورا وایي مرکچی پلاوی خبرو ته چمتو دی، خو وایي له طالبانو سره خبرې داسې مهال پیلوي چې د اورکم یا اوربان فضا حاکموي. د دغه شورا مشر عبدالله عبدالله نن کابل کې خبریالانو ته وویل اوس په افغانستان کې جګړه د اختر نه مخکې مودې په تناسب کمه شوې او د دا موقع د سولې د خبرو پیل لپاره ګټوره وبلله.
دی تاوتریخوالی کمش اوسنه وضعیت چی جگره پا اغا سطح نده چی لکه مخی دی اوربان نو دا یو شه زمینه ده بچ بده که دوال خواهی هم دی طالبان و حرکت او هم دی افغانستان اسلامی جمهوریت مسئولین و چارواکی دی قطوکی دا دی طول پگته ده دی شروع دی مذاکره ده پاره یو شه زمینه و شه شرایط ده.
ښاغلی عبدالله وویل ډیر ژر به د پخلاینې شورا اداري جوړښت هم بشپړ کړي چې ورسره به د ده په باور د سولې پیل شوې هڅې نورې هم ګړندۍ او همغږې شي. له اختره وروسته که څه هم په نامستقیم ډول د اورکم فضا حاکمه ده، خو په ځینو ولایتونو کې طالبانو او افغان ځواکونو جګړې کړي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس څخه باندې 850 مثبت پیښې ثبت کړي دي. د دغه وزارت مرستیال وحید الله مجروح رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي دغه هیواد کې روغتونونه په ډکېدو دي او د وایرس خپرېدا هم ورسره بل زیاتېږي.
دا هر ورځ مخ په زیاتېدو ده. د اقل تیر 24 ساعتو کې د 1415 سمپلونه چې ټیسټ شوي پکې 1568 مثبت واقعات تثبیت شوي، 3 تنه وفات شوي او 44 نور روغ شوي دي. د دې ارقامو سره اوس په افغانستان کې 14515 مثبت واقعات لرو، 249 فوت شوي او 1403 تنه نور روغ شوي دي.
نوموړي وویل حکومت د نویو روغتیایي مرکزونو د جوړولو هوډ لري، خو له خلکو یې یو ځل بیا وغوښتل چې روغتیایي سپارښتنې او ټولنیز واټنونه په پام کې ونیسي. طالبانو د اروپایي شورا له وروستۍ اعلامیې هرکلی کړی، خو ویلي دي د اعلامیه کې ځینې داسې ټکي دي چې د دوی په باور د افغانانو د خپلواکۍ له حق سره په ټکر کې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه خبرپاڼه کې لیکلي لکه څنګه چې افغانان د نورو په چارو کې لاسوهنه نه کوي، باید نور هیوادونه هم د افغانستان په اړه دا اصل په پام کې ونیسي. د طالبانو په خبرپاڼه کې راغلي د دوی او امریکا د هوکړې له مخې به بین الافغاني خبرو کې د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه پریکړه کیږي. پرون د اروپایي ټولنې شورا د افغانستان په اړه یو اعلامیه تصویب کړه چې پکې په مشروط ډول له دغه هیواد سره د سیاسي او مالی ملاتړ ډاډ ورکول شوی. په اعلامیه کې راغلي اروپایي ټولنه به په دې شرط افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي چې دغلته د تیرو 18 کلونو لاسته راوړنې، ولسواکي، ډیموکراسي او بشري حقونه خوندي او تاوتریخوالی کم شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې آل راونډر غړی محمد نبی سږ کال د انګلستان په کنټ لیګ کې نه لوبیږي. نوموړي د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله له دغې لیګ سره د سږنیو لوبو تړون لغوه کړی. محمد نبی تیر کال په دغې لیګ کې 9 لوبې کړې وې چې په 148 منډو او 8 وکټو ښه ځلېدلی دی. د کنټ لیګ مشر پاول ډاونټون ویلي لیګ ته د نبی د ورتګ په اړه لیوالتیا زیاته وه، خو ده تایید کړی چې د کورونا له کبله د لوبو مهال ګډوډ شوی او نبی سږ کال د لیګ کې نشي لوبېدلی. د جون میاشتې په لومړیو کې به د نړۍ یو شمېر مهم ښارونو کې د کورونا له کبله لګول شوي بندیزونه نرم شي. توکیو، سنګاپور، نیویارک او واشنګټن د هغو ښارونو په ډله کې دي چې په راکړه ورکړه لګول شوي بندیزونه به له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمېر 6 میلیونو ته پورته شوی. د جاپان مرکز توکیو کې راتلونکې اونۍ سینما، تیاتر، ورزشي مرکزونه او عمده پلورنځي پرانستل کېږي او سنګاپور له چین سره د تګ راتګ لار خلاصوي. په امریکا کې د یو افریقایي الاصل امریکایي د وژلو په غبرګون کې مظاهرې له 4 ورځو راهیسې دوام لري او ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي اوښتي. مظاهره کوونکي دا شعارونه ورکوي چې د تور پوستو ژوند ارزښت لري. تېره شپه واشنګټن ډي سي کې ملي ګارد ځای پر ځای شوی و، ځکه هلته د سپینې ماڼۍ مخې ته د مظاهره چیانو یوه غصهناکه ډله ټوله شوې او د ډونالډ ټرمپ پر ضد له کرکې ډک شعارونه ورکوي. د سپینې ماڼۍ د خوندیتوب اقدامات جدي شوي او هلته مظاهره کوونکي په همدې شعارونو سره ټول شوي چې له عدالت پرته سوله نشته. دا مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې یو سپین پوستی پولیس امریکا کې یو تور پوستی پر سړک خفه کوي او وژني. او وروستۍ خبر همدا چې په افریقا کې د امریکا د پوځ قمندې مرکز د مسکو هغه ادارت کړي چې وایي د دې هیواد د جنگي جیټ الوتکې په لیبیا کې نه دي ځای پر ځای شوي. د دې مرکز مرستیال ګریګوري هاټفلډ ویلي د متحده ایالاتو د څارنې پر بنسټ د روسیې 4 جنگي جیټ الوتکې چې پکې میګ 9 او 3 شامل دي له روسیې څخه تر الوتنې وروسته د لیبیا په الجفره هوایي ډګر کې ښکته شوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي نن ګڼ شمېر طالب بندیان له بنده ازادېږي. د دغه دفتر د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم نن ازادي راډیو ته وویل
نن هم د تیر په څیر باندې د طالب بندیانو د ازادېدو پروسه روانه ده. له باګرام، له پلچرخي او د افغانستان له مختلف ولایاتو د بندیانو پروسه په شدت باندې دوام لري.
اخو د افغانستان د مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سولې پلاوی آماده دی چې هر لحظه له طالبانو سره خبرې پیل کړي.
اوسنی وضعیت چې جګړه په هغه سطحه نه ده چې لکه مخکې د اوربند و، دا یو ښه زمینه ده. دا د ټولو په ګټه ده او د شروع د مذاکره دپاره یو ښه زمینه او ښه شرایط ده.
په همدې حال کې بیا د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز وایي د افغان حکومت له لورې اوربند او د طالبانو له لورې د بریدونو کمښت د تاوتریخوالي کچه کمه کړې ده. د دغه مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي
هغه عملې چې طالبان یې رسمي مسؤلیت اخلي او انتحاري عملې وي او په ښارونو کې وي دا کمې شوي دي او دا به همداسې مخ په کمېدو روان.
د نړۍ په ځینو لویو ښارونو کې هغه محدودیتونه په کمېدو دي چې د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي وو. په جون میاشت کې شاید دغه محدودیتونه نور هم کم سي. نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ ورځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي نن هم ګڼ شمېر طالبان له بنده ازادېږي. په همدې حال کې د طالبانو ویاند هم ورته خبره کړې ده خو د شمېر په اړه یې څه نه وایي. له دې سره ځینې سیاسي شنونکي باور لري که دا پروسه همداسې روانه وي ډېر ژر به بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابره سي. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره غړي هتي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس تاییدوي چې نن به هم له باګرام، پلچرخي او لوګر ولایت له زندان څخه ګڼ شمېر طالبان آزاد سي. انتظار خادم د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن هم د تیر په څیر باندې د طالب بندیانو د ازادېدو پروسه روانه ده. له باګرام، له پلچرخي او د افغانستان له مختلف ولایاتو د بندیانو پروسه په شدت باندې دوام لري. د ورځې په اخر کې به معلومه شي چې څومره بندیان خلاصېږي. ولې زمونږ هدف د هغه زرو بندیانو خلاصون دی چې جزما ولسمشر په خطرې پیغام کې ویلي دي، د هغه تعقیب او د هغه تکمیل ان شاء الله تر ورځ تر اخره پورې معلوميږي.
له دې سره طالب وایي ذبیح الله مجاهد هم په همدې ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی به هم نن زیات شمېر حکومتي بندیان له بند آزاد کړي. ښاغلی مجاهد هم د خوسکیدونکو بندیانو د شمېر په اړه څونه ویل. د طالبانو او امریکا ترمنز د هوکړې تر لاسلیک وروسته افغان حکومت تر اوسه 2000 طالب بندیان له بند آزاد کړي. د غشان په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین په خبره دوی هم تر اوسه 340 تنه حکومتي بندیان له بند آزاد کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنز د قطر هوکړه د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې د قطر په پلازمینې دوحه کې لاسلیک شو. د دغه هوکړې پر بنسټ باید طالبان تر بین الافغاني مذاکراتو مخکې د افغان حکومت سر او حکومت د طالبانو 15000 بندیان آزاد کړي. د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې د دواړو لورو ترمنز د بندیانو د خلاصون په اړه اقدامات به ډیر زر بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. د سیاسي چارو پوه محمد اساق اتمر:
د بندیانو د خلاصېدو مسله د مذاکراتو د پیل لپاره لمرینی شرطو. تقریبا د افغانستان حکومت تر 2000 یا د 2000 هم ډیر بندیان خوش کړی دي او د طالبانو نماینده هم کابل ته راغلی. زه فکر کوم دا ډیر ښه فرصتونه دي د دې دپاره چې دغه زمینه سازي او اعتماد سازي وشي د صلح د پروسې دپاره او د راتلونکي مذاکراتو دپاره.
ښاغلی اتمر وایي چې دواړه لوري دي د سولې اړوند خپلې هڅې لا چټکې تاوتریخوالی کم او په خپلو دریځونو کې د نرمښت راولي تر څو په خبره یې یوې پایښتې سولې ته ورسیږي. خو د سولې او د بین الافغانی مذاکراتو د پیل لپاره دا هیله داسې مهال ښودل کیږي چې د اختر په مناسبت د طالبانو او حکومت لخوا تر درې ورځني اوربند وروسته یو ځل بیا له ځینو ولایتونو د جګړو او مرګزوبلې راپورونه ورکړل سوي دي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو، د افغانستان د ملي امنیت د شورا څرګندونې خو مواردلی چې وایي نن به هم یو شمېر طالبندیان له بنده خوشې سي. اخو د افغانستان د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د سولې پلاوی آماده دی، هره لحظه له طالبانو سره خبرې پیل کړي. نوموړي نن په کابل کې د یوې خبرې غونډې پر مهال وویل چې د اختر درې ورځنی اوربند د تاوتریخوالي کمښت او د بندیانو خلاصون هغه څه دي چې د مخامخ خبرو لپاره یې ښه فرصت برابر کړی دی. خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د تیر کوچنی اختر درې ورځنی اوربند او د تاوتریخوالي د کمښت یا ورکم د ورځې د سولې د خبرو لپاره یو ښه فرصت دی او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هوارولی شي. هغه د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني خبرې ژر پیلېدونکي دي.
اوسنی وضعیت چې جګړه په هغه سطح نه ده چې لکه مخکې د اوربند نه و، دا یو ښه زمینه ده باید بدین که دوال خواهی هم دی طالبان و حرکت او هم دی افغانستان اسلامی جمهوریت مسئولین و چارواکی دی قطوکی دادی طول رو بگرده ده او دی شروع دی مذاکره ده پاره یو شه زمینه او شه شرایط ده
دا د مصالحې د عالي شورا د مشر په توګه خبري غونډې ته د ښاغلي عبدالله لومړی ځل څرګندونه وی. نوموړي ویل د حکومت له لوري په مذاکراتي ډله کې چې څو وخت مخکې اعلان شوی و هیڅ بدلون نه راځي. ښاغلی عبدالله د روانې می میاشتې پر 18 نیټه ولسمشر محمد اشرف غني سره تر سیاسي هوکړې وروسته د ملي مصالحې د عالي شورا مشر په توګه وټاکل شو چې د سولې اړوند ټولې چارې به سنبالوي او د یادې هوکړې پر بنسټ به د هغه سیاسي ملاتړو ته په کابینه کې نیمایي برخه ورکول کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې خړه د مطالعاتو مرکز وی د دوړو لورو لخوا د تاوتریخوالي کمښت ښه ګام دی او باید دایمي اوربند ته لاره پرانستل شي. د دې مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي رادیو ته وویل
په دې کې خوشک نسته چې تاوتریخوالي را کم شوی دی او دا تاوتریخوالي هم باید په څو کټګوري کې یو هغه غټي عملې دي چې انتحاري عملې دي چې دوی په شهرونو کې کوي هغه کې دې شک نسته چې دا کم شوی دی. هغه عملې چې طالبان رسمي مسولیت اخلي او انتحاري عملې وي او پښارونه کوي دا کمی سوي دي او دا به همداسې مخ په کمېدو روان وي.
له دې سره هممهاله د افغانستان په حکومت کې وي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت لخوا د کوچني اختر اوربند اوس هم پر ځای دی او دوی ورته ژمن دي. دغه سرچینه وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر اوسه اوربند مراد کړی دی، که څه هم طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ یې د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې په سرحدي ځواکونو برید کړی چې په نتیجه کې 14 افغان سرحدي ځواکونه وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. مخکې له دې هم له ځینو ولایتونو د دواړو لورو لخوا د حملو مرګ ژوبل راپورونه ورکړل شوي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې نن هم افغان چارواکو د طالب بندیانو او طالبانو بیا د حکومتي بندیانو د خوشی کېدو خبره کړې او بل خو د افغانستان د مصالحې علي شورا رئیس له طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو لپاره چمتووالی ښودلې ده. دا اقدامات څومره د سولې بهیر ګړندی کولای سي او د سولې بهیر لپاره ګټور دي؟ په اړه یې خاطر پردیس د سیاسي چارو له کارپوه مطیع الله خروجی سره مرکه کړې. په ګډه به یې وورو.
وګوري د افغانستان ټول ولس همشان د افغانستان حکومت او د افغانستان هغه څوک چې حکومت سره کومک کوي یعنی د خارجان غرب ډیپلوما غرب او په خصوص امریکا متحده ایالات هغوی په کلي توګه د افغانستان سولې ته ګویا ژمن دي او غواړي چې ژر تر ژره په هېواد کې سوله راسي. دلته یوه نقطه ډېره مهمه ده چې د افغانستان د جغرافیا او تاریخ نه خارجان هیڅکله درست برداشت نه درلوده. دغه عدم درست برداشت نتیجه داست چې امریکایان مستقیما طالبان سره خبرې وکړي او مستقیما طالبان سره د سولې تفاهمنامه امضا کړي، در حالی چې د طالبان د اسلامي تحریک بندیان د افغانستان منتخب حکومت سره و چې هغه حکومت په خپل داخلي چارو کې هم استقلالیت لري، په خارجي چارو کې هم استقلالیت لري، در حالی چې د افغانستان حکومت مستقیما په جګړه بوخت و طالبان سره. دغه دا اصل چې په نظر کې ونیوسي، دغه مذاکراتو کې امریکایان د هغه عدم شناخت اساس او دغه تعجلي ارتباط چې درلوده د طالبان اسلامي تحریک سره تفاهمنامه یا قرارداد سولې یا د سولې سند امضا کړل.
بله خروټه صاحب، څه فکر کوئ د طالبانو له لوري د جنگ پیل یا د بریدونو پیل او د افغان حکومت له لوري د وربند پر ځای پاتې کیدل بل اخر دغه د سولې روانه پروسه کوم خواته بیای؟
از هستم بیا زی تکراروم دغه د سولې روانه پروسه چې د افغانستان حکومت عنوان کوي، د هغه سولې هغه پروسه نه ده چې امریکایان عنوان کړی د طالبانو سره. طالبانو سره د سولې پروسې ته که خبره بل شی شاید هغوی ته ویلي دي چې جوړبان نه بلکې اورکم، یعنی په دې مفهوم چې جګړه وکړي اما کم جګړه وکړي. دا هیڅ مفهوم نه لري، نه د جګړو په تاریخ کې، نه په سیاست کې او نه هم په نظامي برخه کې چې اور کم دا څه مانا لري. اورکم یعنې سړی وزنی پخوا هم لس کسه وزن لوس یو کس عمر کوي. په دې مانا تر هغه پورې چې امریکي متحده ایالات په دغه خاص نقطه کې طالبان اسلامي تحریک باندې فشار را نه وړي چې مطلق خوربند وکړي، کنه نو دغه د سولې پروسه د سولې شورا او جناب اداره چې نوی جوړه شوی ده د سولې دالی شورا رئیس او دغه بخشونه ټول فقط د کاغذ په مخ پاتې کېږي او نتیجه نه ورکوي.
بله خروټه صاحب، فکر کوئ چې که همدغه وضعیت روان وي او بالاخره د جګړې شدت هم ورځ تر بلې ډیر شي، افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي او بالاخره دغه روان نامعلوم وضعیت چې اوس ټولو سره لاس او ګریوان دي، دغه نامعلوم وضعیت یو مشخص مسیر پیدا کړي؟
فقط یو کوم لاره د حل، مناسب لاره د حل همدغه ده چې هم د افغانستان حکومت، هم د امریکي متحده ایالات او هم طالبان اسلامي تحریک ولست مراجعه وکړي، د ولس نظر واخلي، د ولس پرې جګړه کې تر ځپل شوی ده، پرې جګړه کې چې زیات خراب شوي دي، د ولس کور وران شوی ده، د ولس اولاد مړ شوی ده، د ولس مثلا تاوان ولس کړی. درې واړه باید ولس ته مراجعه وکړي او ولس مشخص دوی ته یو تګلاره ښيي.
د سیاسي چارو شنونکی مطیع الله خروټی و.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د بجو د ماشم تر و بجو پرې پر منځنۍ چپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سلا شاره په ځ چپه په ټول هیواد کې صفه وزي اوریدلای سي. اوس په غزنی ولایت ورسو هلته اوسیدونکي وایي چې لتیر دوو کلونو رئیس په داسې میاشت او اونۍ نوي چې د کابل غزنی ترمنځ د میدان وردګ ولایت په سیمو کې د برښنا مزي پرې او دوی به برښنا سوي نوي. دوی د دوغو مزو د پرې کولو لاملونه پوښتي او بنسټیز حل غواړي. حبیب رحمان تاثیر له دوو خلکو سره ژغیدلی دی او پر بنسټ یې یو راپور چمتو کړی.
د غزنی اوسیدونکي وایي دغه ولایت ته د راغلي وارداتي برېښنا د مزو په وار وار پرې کېدو یې ژوند ستونزمن کړی او له کاروباره یې غورځولی دی. دوی وایي داسې ورځ اونۍ نه وي چې د برېښنا مزي پرې او دوی تیاره ته ناست وي.
نوم یې ابراهیم تاج دی. دا چې برق کته کېږي په هغه اساسي ستونزه موږ هم نه پوهېږو چې څه لامل دی چې برق هره ورځ قطع کېږي، خو دا چې نه یې موږ د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ یو.
دا یوازې ابراهیم تاج نه بلکې د دغه ځای اوسیدونکو وایي داسې ورځ نه وي چې د کابل غزنی ترمنځ د میدان وردګو ولایت اړوند سیمو کې د برېښنا موزي پرې سوي نه وي. د غزنی اوسیدونکو وایي دغه لړۍ له تیرو دوو کلونو راهیسې روانه ده او په شپو شپو خلک په تیارو کې ناست وي. اوس پوښتنه دا ده چې ولې او د چا له لورې دغه موزي پرې کول کېږي؟ دولت یې د وسلوالو طالبانو، طالبان یې د افغان امنیتي سرتیرو، د سیمې خلک یې د مافیایي کړیو، په غزنی کې د برېښنا شخصي شرکتونو او د سیمې د اوسیدونکو کار ګڼي، خو یا ټول لورې دغه اداګانې ردوي. خو د غزنی اوسیدونکي بیا هم په دغه کار کې ټول اړخونه ښکېل یادوي.
زما نوم سمیع الله ده. دغه موضوع په پرې کولو کې د سیمې خلک، امنیتي سرتیري، وسلوال طالبان، په غزنی کې د برېښنا شخصي شرکتونه او نور مافیایي کړۍ لاس لري.
په غزنی کې د برېښنا شرکت سرپرست طالب حسین نوروزی وایي ډیری وخت دغه موضوع د جګړو له امله پرې کېږي. موږ په دې رابطه کوم ښکاره ثبوت نه لرو چې مافیا، امنیتي سرتیري، طالبان او یا د برېښنا شخصي شرکتونو مالکان دې دا کار کوي. کله چې د جګړو له امله لاینونه پرېسي، بیا د سیمې خلک موږ ته د موضوع د جوړولو پر وخت ستونزې جوړوي. طالب حسین نوروزی وایي دا یوازې زما په کاري دوره کې تر شل واره زیات د برېښنا موزي پرې سوي دي. نوروزی 15 میاشتې وړاندې په دغه ځای کې پر دنده پیل کړی. د غزنی محلي اداره هم وایي دغه موزي د جګړو له امله پرې کېږي، خو پړی د وسلوالو طالبانو پر غاړه اچوي. د والي ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
دولت تر ډیره پورې همدغه ځمکې د استملاک لړۍ ترسره کړې ده، خو د سیمې اوسیدونکي بیا هم زیاتره وخت د شرکت کارکوونکي نه پرېږدي چې پر همدغه پاریو باندې کار ترسره کړي.
وسلوال طالبان بیا وایي چې دوی هیڅکله دغه موزي نه پرې کوي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد سمو د وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو د دې جنګیالي دومره مرمۍ نه لري چې هغه دې بې ځایه مصرف کړي. هغه چې هر ټک کوي احتیاط کوي او خپل هدف ولي. دا چې ځینې کسان د دغه موضوع په پرې کولو کې د نورو تر څنګ په غزنی کې د برېښنا شخصي شرکتونو هم ښکېل ګڼي، نو په دغه ځای کې د عمري برېښنا شرکت مسؤل حمید عمری وایي دا سړکونو لپاره پیسې څوک ورکوي چې چاودنې ورکوي؟ د ښوونځیو د تخریبولو، د روغتونونو د تخریبولو لپاره څوک پیسې ورکوي؟ د خلکو دعوه غلطه ده. موږ دا کار نه کوو، موږ یې ردوو. حقیقت نه لري. درې کاله وړاندې غزنی له وارداتي برېښنا برخه من سو چې د برېښنا دغه موزي له غزنی څخه بیا کندهار ولایت ته غځېږي او تر ډېره یې کارونه سرته رسېدلی دي. د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي دا کار که د هر چا کار وي، دولت یې د پلټنې او تعقیب مسؤلیت لري او باید د برېښنا د مزو پایو امنیت تامین کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په نړیوال مسایل را واخلو. د نړۍ په ځینو لویو ښارونو کې هغه محدودیتونه په کمېدو دي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول سوي وو. په جون میاشت کې شاید دغه محدودیتونه نور هم راکم سي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 4 میلیونو ته نږدې سوی دی. سلام محمد صالح په دې اړه تفصیل راکوي.
توکیو، سنگاپور، نیویارک، واشنگتن په هغو ښارونو کې شامل دي چې پر ګڼو کاروبارونو لګول شوي محدودیتونه به په جون میاشت کې چې را روانه دوشنبه اوله ده لرې سي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 4 میلیونو ته نږدې سوی، خو له دې ډلې نږدې 2.5 میلیونه کسان روغ سوي هم دي. په توکیو کې به تیاترونه، سینماګانې، د فټنس مرکزونه او پرچون دوکانونه بله اونۍ پرانیستل سي. په جاپان کې د 2 اونیو لپاره نافذ سوی بیړنۍ حالت د مې میاشتې پر 15 نیټه پای ته ورسېد او اوس ورو ورو کاروبار بیرته پرانیستل کیږي. سنگاپور هم په پام کې لري تر 4 میاشتنۍ وقفې وروسته له چین سره ځینې الوتنې له سره پیل کړي او ځینې کاروبارونه پرانیزي. د امریکا د متحده ایالتونو نیویارک ښار چې کورونا وایرس سخت ځپلی، د جون په لومړیو کې کاروبار بیرته پرانیزي. واشنگتن هم په تدریجي ډول د کاروبارونو په بیا پرانیستلو سره یو ګام مخکې اخیستی او په جون میاشت کې به د مشتریانو د خدمت لپاره نورو کاروبارونو ته هم د بیا پرانیستل کېدو اجازه ورکړي. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس یو پر څلورمه برخه مثبت پیښې په امریکا کې ثبت شوي او پرون په دغه هیواد کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د 1225 کسانو د مړینې خبر ورکړل شو چې د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې له دې سره په دغه هیواد کې په دې وایرس د مړو شمیر 1298 کسانو ته ورسید. دا رقم په داسې وخت کې خبرېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روغتیا له نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او سره د واشنګټن اړیکې ترینګلې کړې دي. هغه د ملګرو ملتونو پر دغې ادارې تور لګولی چې د اړتیا وړ تدریجي اصلاحاتو په راوستلو کې پاتې راغلی او د کورونا وبا د کنټرول لپاره یې کافي هڅې نه دي کړي. ولسمشر ټرمپ چین هم په نړیوال روغتیایي بحران تورن کړ او ویې ویل چې په ووهان ښار کې یې د وایرس د موضوع په پټولو سره دغه ناروغي ټولې نړۍ ته خپره کړه. کورونا وایرس اول د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف شو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا وایرس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د امریکا له خاورې له 9 کلونو وروسته د لمړي ځل لپاره فضا ته د ستور مزلو یا فضانوردانو لیږد یو وار بیا وځنډېده. د ناسا مسؤلان وایي چې د هوا خرابوالی سبب شو چې د سپیس ایکس کمپنۍ ستور بیړۍ له فلوریدا څخه فضا ته ونه توغوي. نور جزئیات اسمت سروان راکوي.
فضا ته د دو امریکایي ستور مزلو د لیږلو لپاره د سپیس ایکس ستور بیړۍ د دوهم ځل لپاره ونه توغول شوه. ټاکل شوی و چې د امریکا د متحدو ایالاتونو له خاورې له 9 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د ناسا ستور مزلی د می په 10 نیټه فضا ته لاړ شي. تر دې وړاندې ټاکل شوی و چې دا ستور بیړۍ د می په 20 نیټه واستول شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي مرکز رئیس وویل د ناسا او سپیس ایکس مسؤلان به سهار مخکې تر دې چې په فلوریدا کې د کینیډي له فضایي مرکزه د ماسپښین په 3 بجې او 22 دقیقې د ستور بیړۍ د توغولو پریکړه وکړي، د هوا وضعیت وګوري. ناسا وایي چې د توپان او تیز باد د اټکل کېدو په خاطر د ستور بیړۍ د لیږلو پریکړه بیرته واخیسته. ناسا په داسې وخت کې فضا ته ستور بیړۍ لیږي چې د نړیوالو ټول پام د کرونا وایرس خپرېدو ته اوښتی دی. د دې ادارې رئیس جیم بریدنسټاین د روانې میاشتې په پیل کې د سپیس ایکس د استولو د پریکړې په اړه خبریالانو ته وویل، د کرونا وایرس وبا له خپرېدو سره سره موږ غواړو چې دا کار وکړو. تاسو ته ویلی شم چې دا د امریکا د متحدو ایالتونو لپاره مهم ماموریت دی. په دې ماموریت کې به د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ستور مزلی باب بینکن او دو هرلی د سپیس ایکس له لوري په جوړه شوې ستور بیړۍ کې فضا ته لاړ شي او په فضایي تمځای کې به میشت شي. دا ماموریت به چې دیمو 2 نومیږي د 2011 میلادي کال د جولای له میاشتې راپدې خوا د امریکا له خاورې د ناسا له لوري فضا ته د ستور مزلو د لیږلو لومړنۍ هڅه وي. دیمو 2 ماموریت بعد د فالکن 9 توغندیو په وسیله چې د هم سپیس ایکس کمپنۍ جوړ کړی دی د ناسا دواړه ستور مزلې په کریو دارګن ستور بیړۍ کې فضا ته واستوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او مرستیالې مایک پنس غواړي چې د ستور بیړۍ د استول کېدو په مهال په فضایي مرکز کې وي او له نږدې د ستور بیړۍ استول کېده وویني. ناسا تر اوسه پورې د دغو فضانوردانو د ماموریت موده تعین کړې نه ده، خو ویلي دي چې هغوی به په فضایي تمځای یا سټیشن کې ځای پر ځای شي. کله چې ماموریت بشپړ شو، باب بینکن او دو هرلی به بیرته مځکې ته راوګرځي. دوی به فلوریدا ته نږدې په اتلانتیک سمندر کې راکوز شي. سپیس ایکس کمپنۍ لومړی ځل د تجربې لپاره بې ستور مزلو ستور بیړۍ د 2019 میلادي کال په مارچ کې فضایي تمځای ته ولېږله. هغه ماموریت دیمو 1 نومولی و او بریالی و. سپیس ایکس یوه له 2 امریکایي کمپنیو څخه ده چې ناسا ورسره فضا ته د ستور مزلو د لیږلو او له فضایي تمځای څخه مځکې ته د بیرته راستولو قرارداد کړی دی. بله کمپنۍ بوینګ ده چې ځان ته د ستور بیړۍ پر جوړولو کار کوي او په دسمبر میاشت کې یوه بې ستور مزلو بیړۍ فضا ته واستوله، خو خو په پرزو کې د نیمګړتیاو له کبله تر فضایي تمځي پورې ونه رسېده.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او که در انترنت اسانتیا لرین و در ازادی راژیو ویب سایت هم ورسی زموش خبروانی پر جوندهی برنه واری او که در نتیرسی وی تکراری هم آوری دلیسی او هم راپورون و خبرون لستایسی پتا مو در ازادی راژیو دات کام یا ازادی راژیو دات ارگ با کبل که سالور بجیو دیش تقیس وی و زلبیال اسدلال و دین چخد مهم خبرون سرتیکی آورو.
د افغانستان د پخلاین عالی شورا وای مرکچی پلاوی خبرو ته چمتو دی، خو وای له طالبانو سره خبرې داسې محل پیلوي چې د اورکام یا اوربان فضا حاکموي. د دغه شورا مشر عبدالله نن په دې اړه کابل کې خبریالانو ته وویل چې ډیر ژر به د سولې د عالی شورا اداري جوړښت هم بشپړ شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس څه باندې 8500 مثبت پیښې ثبت کړي. د دغه وزارت مرستیال وحیدالله مجرو ویلي چې دغه هیواد کې روغتونونه په ډکېدو دي او د ویروس خپرېدا هم ورځ تر بلې زیاتېږي. طالبانو د اروپایي شورا له روسي اعلامیې هرکلی کړی، خو ویلي دي د اعلامیه کې ځینې داسې ټکي دي چې د دوی په باور د افغانانو د خپلواکۍ له حق سره په ټکر کې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې آل راونډر غړي محمد نبی عیساخیل ویلي چې سږ کال د انګلستان په کنټ لیګ کې نه لوبیږي. نوموړي د کوویډ 19 ناروغۍ له کبله له دغه لیګ سره خپل تړون لغوه کړی. د جون میاشتې په لومړیو کې به د نړۍ یو شمېر مهم ښارونه د کورونا له کبله لګول شوي بندیزونه نرم کړي. توکیو، سنګاپور، نیویارک او واشنګټن د هغو ښارونو له ډله دي چې په راکړه ورکړه لګول شوی بندیز به لرې کړي. او په امریکا کې د یو افریقایي اصل امریکایي د وژلو په غبرګون کې مظاهرې له څو ورځو راهیسې دوام لري او ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي اوښتي.
مرانه کوم اسدالالدین دوستانو د ژمنې سره سم دوونیز پروګرامونه هم خپرېدو ته چمتو دي، خو تر هغه د مخه به یو بل راپور هم اوري. د یو بې وسلې تورپوستي سړي د وژنې په عکس العمل کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې مظاهره پراخې شوې دي. دغه کس د مینیسوتا ایالت په مینیاپولیس ښارګوټي کې د نیول کېدو په وخت کې سا ورکړه. مظاهره چانو د سپین پوستو پولیس افسرانو لخوا د بې وسلې افریقایي او لاسل امریکایي وګړو د وژنو د نورو قضیو په اړه هم خپل غوسه څرګنده کړه. په دې اړه نور تفصیل سلام محمد صالح راکمه.
د امریکا د متحده ایالاتونو په ګڼو شهرونو کې د جمعې په ورځ مظاهره چیانو لارې سړکونه وتړل او شواري ورکاوه چې د تورپوستو ژوند هم اهمیت لري. دوی د جورج فلوید په نوم هغه شپږ څلوېښت کلن تورپوستي سړي ته د عدالت غوښتنه کوله چې تیره سېشنبه په مینیسوتا ایالت کې د نیول کېدو پر وخت مړ شو. د پولیسو یو سپین پوستي افسر د نیول کېدو په وخت کې خپل زنګون د هغه پر غاړه ایښی و. په مینیسوتا ایالت کې د مظاهرې یوې برخوالې تادو د چین نړیوالې ټلویزیوني شبکې ته وویل:
زما په فکر دا د خندا وړ ده چې دوی زموږ د ځپلو لپاره له وژونکي ځواک څخه کار اخلي. زه خبره یم چې دوی په دې ټکي پوهیږي. موږ عدالت غواړو. د پولیسو بد افسران دي نه وي. موږ د خپلو هغو افسرانو چې ښه بلل کېږي خلاف نه یو.
وروسته له هغې چې یوه ډله پارېدلې مظاهره چان د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول سول او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد شعارونه ورکړل، په واشنګټن ډي سي کې د ملي ګارد پوځیان د شنبې پر سهار د تیارسۍ په حال کې ښکارېدل. کله چې په سلګونو کسان سپینې ماڼۍ ته څیرمه په یوه پارک کې راغونډ سول او شعارې ورکاوه چې د تورپوستو ژوند هم اهمیت لري، نو سپینې ماڼۍ تېره شپه ټول بند یا لاکډاون نافذ کړ. کله چې پولیسو هڅه وکړه یو تن د خلکو له ډلې ګوښه ځای ته بوزي، مظاهره چان لا وپارېدل. ګڼې مظاهرې په تاوتریخوالي هم اوښتې دي. د میشیګان ایالت په ډیټرویټ ښارګوټي کې یو 19 کلن ځوان هغه وخت ووژل سو چې په وسلې یوه سنبال کس له موټره پرون پر یوه ډله مظاهره چانو ډزې وکړې. تر دې مخکې د ډیټرویټ د پولیسو قمندان چې د ډبرې په ګزارونو ټپي سوی و په روغتون کې بستر سو. د جورجیا ایالت په اتلانتا ښار کې مظاهره چانو د پولیسو یو موټر ته اور واچوه او د سی این این ټلویزیونی شبکې د ودانۍ پر لور یې ډبرې او نور شیان ګزار کړل، خو پولیسو یې دننه د ورتګ مخه ونیوله. د مینسوتا ایالت چارواکو پرون اعلان وکړ چې د پولیسو افسر ډیریک شووین چې د فلوید په مړینه تورن دی نیول سوی او په وژنې تورن پیژندل سوی دی. د پولیسو هغه نور افسران چې په قضیه کې دخیل ګڼل سوي له دندو شړل سوي دي. په اوریګان، ویرجینیا، تکساس، کالیفورنیا او اوهایو کې هم ګڼ کسان په مظاهرو راوتلي دي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومه زموږ خبرونه را سره واورېدلې. اوس هم دوه ونیز پروګرامونه لرو، حقیقت څه دی او ورپسې به تاندې څنګه واورئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونې درنو اوریدونکو، حکمت الله اعظمی د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال دی او د سولې او شخړې په وضعیت باندې په افغانستان کې ورسره خبرې کوو. ډیره مننه اعظمی صاحب، کراتو وایس چې اوس افغانستان د سولې له درکه یا د سولې د پروسې په برخه کې په کوم حالت کې دی؟
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په سولې کې پرمختګونه شته، مګر د نسبت پرمختګونو ته چالشونه او مشکلات ډیر دي چې تر اوسه پورې نه دي حل شوي. دنی تاریخونه او چې امریکا او طالبانو په خپل تفاهمنامه کې پر هغې باندې توافق کړی وو، هغه پر وخت باندې هغه کارونه نه دي شوي. نو د تفاهمنامې عملي کېدل بالخصوص د افغانانو په مورد کې او هغه مسائل چې د افغانستان د دولت او د طالبانو تر مابین کوم مسائل دي، هغه کې پرمختګ نه دی شوی. هغه ډیډ لاین هغه کوم وخت چې تعین شوی و هغه موږ ډېر ناوخت دی د خپل وخت څخه، او په هغه کې زه فکر کوم چې هم طالبان او هم تر یو ډېره کمه حده پورې د افغانستان دولت پړ دی، چونچې دوی پر وخت باندې اقدام نه دی کړی. بالخصوص په هغه کې یو مسله د بندیانو مسله ده چې طالبان یې په حیث د یو بهانه کاروي د مذاکرات په د بین الافغاني مذاکرات د شروع لپاره، او دا یو مسله وه چې باید د افغانستان دولت طالبانو تر مابین شوي وای، امریکا سره هیڅ دا تړاو نه درلودی. زه فکر کوم نسبت و پرمختګونو ته تر اوسه پورې مشکلات ډېر دي، مګر ځینې نوي امیدونه هم شته چې په افغانستان کې ډاکټر صاحب عبدالله تر مشرۍ لاندې
جناب اعظمی صاحب، چې په افغانستان کې دغه د توافقنامې په اساس د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنځ د مصالحې د عالی شورا جوړېدل او د پراس کې د ډاکټر صاحب عبدالله واقع کېدل، دا به څومره وکولای شي د افغان حکومت له خوا سولې ته خواله رامنځته کړي یا د سولې پروسه چټکه کړي؟
دا یو مثبت پرمختګ دی، او هغه کوم جمهوریت تاف چې موږ لرو دا په دې باندې کوي شو. هغه سیاسون چې په خوا سره ویشلي وه اوس په یو جبهې څخه د طالبانو پر وړاندې باندې خپل امادګي نیسي او هغوی سره به مذاکرات کوي، دا زموږ کې قوت راوبخښي. مګر سوال دا دی چې باید دغه نوی ټیم د ایجادول د سولې لپاره دا باید د نظر اختلافات دې حتی ونه رسېږي چې موږ دې بیا بېرته ضعیفه کړي یا ارګ ورته شبېدار دې بیا بېرته ضعیفه کړي.
اوس پوښتنه دا مطرح کېږي چې څه باید وسي چې دغه موانع هم په یو ډول سره له منځه لاړ سي، یا دواړه خواوې یا درې واړه خواوې نږدې شي د سولې مذاکراتو ته، هغه څه چې د سولې لپاره ډېر مهم بلل کېږي.
شفاف شه په دې کې څو مسایل دي. یو خدای مهمه ده چې آیا د طالبان په دې کې څومره دغه لري صلاحیت لري چې دوی د جنګ کم کړي، او څومره د دې توانایي لري چې دوی د جنګ کم کړي، او څومره غواړي. چونکې طالبان په خوده کې خپل مشکلات لري، د پاکستان سره دوی اړیکې یو بله مسله ده چې پاکستان په دې کې څومره صادق دی چې سوله غواړي، باید یو
اعظمی صاحب تاکید یا پافشاری طالبا بر رهایی تمام زندانیانشان است بر اساس توافقنامه که در اونجا ذکر شده، و حکومت افغانستان هم تاکید داره که زمانگیر است و روندش آغاز شده و حدود 1,500 زندانی طالب را رها کرده و باید گفتگوهای میان افغانها آغاز شود. به نظر شما با توجه به تاکید دو طرف حالا چی نیاز است و امریکا باید چی راهی را در پیش بگیره؟
شما ببینید تفاهمنامه بین طالب و امریکا که امضا شدن اونجا گفتن تا 5000 زندان، یعنی مشخص نیست 5000، تا 5000 یکم شامل 5000 است و 4999 شامل 5000 است. که باریکی که در رهایی زندانیان طالب وجود دارند، دولت افغانستان رئیس جمهور غنی که فرمانی که صادر کرده بودند، در او چند قید و شرط بودند که کی مثلا میتونن از این فرمان مستفید شوند. و این با نظر داشت لیست که طالبان به امریکا داده بودند نبود. با دولت افغانستان مذاکرات بین طالب و دولت افغانستان وجود داشتن که شما یک لیست نو بر ما بتن، بر علاوه هم لیست که طالبا و امریکا دادن که امین از قیودات در نظر گرفته شده باشه، طالبا قبول نکرد. من فکر میکنم از لیست که یک ازاری پیدا شدن، طالبا نصفش قبول میکنه که مردم های هستن که در لیست طالب و امریکا هم بودن. طالبا ایره به حیث یک بانه باید استفاده نکنه، بخاطر که هنوز هیچ گارانتی و تضمینی وجود نداره که دولت افغانستان اگر این زندانیا را رها میکنه اینا به جنگ نمیره.
بله، کچیر طالبان ازمی سب کچیر طالبان لکم دا اوس پندغه موضوع باندې، یعنی د خپل ټولو زندانیانو د توافقنامې پر اساس له امریکا سره د خپل امغه 15000 زندانیانو د خوشی کېدو باندې ټینګار کوي، ګمان نه کوي چې دا به د سولې د بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې یو ستر خنډ وي؟
دا خو به خنډ وي، مګر په دې کې د امریکا رول ډیر مهم دی. تر کومه ځای چې زه خبر یم، امریکا په دې کوشش کوي چې طالبان پر دې کانی کې چې باید 15000 بندیانو الکول ته منتظر نشي او بین افغاني مذاکرات شروع شي اجر تر غره، چې امریکا به کوشش وکړي چې دا روان خراب نشي او طالبان ته یو نوې قینات ورکړي. په عین وخت کې دولت افغانستان ته به هم زه فکر کوم دا بحثونه به سوي چې تاسې د زندانیانو د الکولو لړۍ مه دروئ، بېرته باید شروع شي.
بله، و اعظمي صاحب، خوب خشونت ها ده هم در یو اواخر افزایش یافته و بسیار به گونه بی پیشینه حتی گفته می شود و تلفاتش هم زیاد است. توسل شدن دو طرف به خشونت و به جنگ، ای خود چقدر یک مشکل کلان است در برابر روند صلح؟
این یک چالش بزرگ هستند، این شک نیست. و من فکر می کنم که طالبان بالخصوص باید تعهد خودشان در برابر صلح، در برابر مردم افغانستان باید نشان بده و این تا هنوز ما ندیدیم. یعنی طالبان فکر میکنن که هر وقت اگر مذاکرات ناکام میشه و یا به چالش کشیده میشه، اینا فکر میکنن که اینا میتونن بهتره از راه جنگ برنده شاید افشار بیارن. جنگ راه حل نیست و از افغان کشی و باید به هر یک افزار استفاده نشه تا فضای صلح باید مذاکرات پیش
بله. اعظمی صاحب، تاسو هم پوجریان کی است چې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم کابل ته سفر درلود او افغان چارواکو سره یې وکتل، لغ مخ کې په قطر کې هم له طالب مشرانو سره وکتل او ځینې ټویټونه یې هم درلودل او په غو کې وضاحت هم ورک. تاسو نظر د زلمی خلیزاد دغه سفر چې خلک ورته ډیر په تمه دي، دا به څومره یو ښه کړکۍ خلاصه کړي د دې لپاره چې بین الافغاني خبرې پیل شي؟
زکر کوم بین الافغانی مذاکرات باید شروع شي، مګر تر اوسه پورې په هغه تخنیکي لحاظ ډېر پرمختګ نه دی سوی چې دا به څوک به کوربه وي، کوم افراد به پکې کې اشتراک کوي. زما معلومات ده چې طالبانو نرمښت شوړی دی، هغه به دا وي چې هغه لیست چې دولت افغانستان خپل د مذاکراتي ټیم اعلانوي، د هغې پر وړاندې باندې به ډېر سخت دریځ نه شوي او ردوي به نه، چې کوم دا یو مثبت ګام دی. مگر بین الافغانی مذاکرات که شروع هم سی او جنگ و خشونت ادامه ولری، بیا دا معنی هم نلری. دا بیا دیر افغانان آغا شای نگواری چی مثلا طالب گرام چی بیا دیر جنگ وی. طالبان تا پکار ده چی آغا سختریز افراد چی بخبل مینز کدی آغای باید بدیت فانایی دی ولری چی آغای کنترول کلی چی او یو دست جمعی را چی دا با دیر مفید نوی چی یو دل جو طالبان راست یا نور دی
آغاز یاره دی جنگ وکړي. بله، و اعظمی صاحب، پیشنهاد شما چی است؟ دو سه موردی که پیشنهاد شما از به تمام طرفهای درگیر در افغانستان که ما را به گفتگوهای میان افغانها و به صلح نزدیک بکنه، او چی است؟
سه مورد شما مهم است. موضوع یا آغاز مذاکرات بین الافغانی شما مهم است و در این مذاکرات بین الافغانی باید طالبا و دولت افغانستان باید به این فکر باشند که با یک تفاهم برسن، نه با یک جنجال نو. مسئله دومی استن که مذاکرات بین الافغانی در جریان مذاکرات بین الافغانی آتش بس صورت بگیره و یا هم خشونت پایین بیایه. سطح خشونت به فیلیپس ها بالاست و ای به افغان ها قابل قبول نیست. موضوع سوم که بسیار مهم است اینستن که طالبا باید گروه های خارجی مثل داعش و القاعده که زیاد صحبت نمیشه در باره القاعده و افرادی که در بین خودشان افرادی هستند جنگ بس کنه و یا از لحاظ نظامی باید علیهشان طالبا و اونا را باید از بین ببره. طالب و امریکا به یک تفاهم رسیده که طالبا علیه داعش عملات نظامی انجام میتن. خیچار طالب نتانستن که داعش از بین ببره. ما فکر میتونم این سه موضوع بسیار مهم است در مسئله صلح و جنگ افغانستان.
بله بیره مننه کور ودن.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې په افغان سینما کې د ځوانانو په ونډه خبرې کوو. و باورې چې ځوان افغان سینماګران له کومو ستونزو سره مخ دي.
امنیت نشته، سینما نشته. امنیت چې نشته د اورور سوګلته انویسټمنټ نک
او ځوانان د فلمی صنعت د پرمختګ لپاره څه کولای شي؟
دا یو جنون دی، جذبه ده، احساس دی. را دي شي ځوانان خپل زده کړې دیو کی
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رویا مدومی وړاندې کوم. په فایل کې راپور له همایون هیواد څخه اورو.
په نورو هیوادونو کې سینما د ځوانانو لپاره د کار او پرمختګ یو مهم ځای دی. ډیر ځوانان هڅه کوي چې دې برخې ته راشي او وځلیږي. دا ځوانان سره له دې چې خپله مصروفیږي او د عاید یوه ښه سرچینه لاسته ورځي، ورسره دوی د فلمونو او سیریالونو له لارې هڅه کوي چې ځوانانو ته د وخت او ټولنې د شرایطو مطابق پیغامونه وړاندې کړي او دوی سمې لارې ته راوبولي. خو په افغانستان کې چې فلمي صنعت هم د جګړې اور لپه کړی، ډیر ځوانان د سینما په برخه کې کار نه کوي او لا هم د سینما او تلویزیون پر پردو د نورو هیوادونو فلمونه او سیریالونه خبريږي. ځوان لیکوال فیصل نظامی وایي ځوانان ځکه په سینما کې کار کولو ته زړه نه کوي چې په دې برخه کې امکانات نشته او یو لوبغاړی مجبور دی چې ټول مصرف خپله وکړي.
که فکر وکړو او وګورو دا زموږ اوسه سینماګاران ډېرې څوک په خار کې دکان لري، څوک ډرایوري کوي، همدغه خپل شخصي کارونه ځان ته جوړ کړي دي، ځکه دوی ته د سینما له لارې کوم خاص عاید لاسته نه راځي. دا سینماګاران مالی دلی او ماتری پختنه کړی هغه ویل دي چې موږ حتی بیرته خپل فلم مصارف بیرته نه راوباسو د خپل فلم نه. نو تاسو فکر وکړئ چې یو بل ځوان څنګه زړه کې چې هغه راشي سینما ته، ټول ژوند سینما ته وقف کی، مشکلات او ستونزې وګالي او بیا هم نه عاید ورته لاسته راشي او نه حکومت ورته داسې خاصه پاملرنه وکړي.
د کابل اوسیدونکی شرف نایب وایي د ښو فلمونو نه جوړېدل او په سینما پانګه نه کول سبب شوی چې افغان ځوانان له سینما سره ډېره علاقه ونه ښیي.
مسلکی او خک فلمونه نه دی جوړ شوی یا کار نه دی شوی چې همدې خاطر د سینې کې ځوانان تلاټ شي هغه باندې کار وکړي چې د سې څوک پیدا شي هغه وګوري تعقیب کوي. مثلا خو مدلته افغانستان کې یا ماغه سي په خ ډول فلم نه جوړیږي، هغه کسې نه په کې چې دلته اوس کومه کسې روانه یا کیږي یا په خلکو تیریږي.
افغان فلمي ستوري همایون شمس خان چې په بالیوډ سینما کې کار کړی وایي په افغانستان کې د فلمي صنعت د نه غوړېدو یو وجه نامنی ده چې خلک زړه نه ښه کوي په دې برخه کې پانګونه وکړي.
امنیت نشته، سینما نشته. امنیت چې نشته دی اورور سوګلته انویسټمنټ نه کې. اوس بالیوډ د دیش 15 کروڑ فلم راتلو افغانستان ته، یوازې موږ چې کرګستان ته تللو 200 کسانو او 100 کسانو د کرګستان موږ نیولو. ته وګورې څومره کارونه دلته غشل کده فلم راغلی افغانستان ته. دا صرف نه، زه دونه خلک پیژنم چې غواړي سرمایه گذاري په افغانستان کې سینما په بخش کې وکړي، خو امنیت نشته. زما میټینګونه ورو سره ورو غفتو چې افغانستان ته شي سینماګانې جوړې کی. ان تیاری شو استقلال په لیسی کې قرارداد لاړ خلاص شو.
شمس خان یو بل ستونزه د افغاني سینما نه مسلکی توپ خیا وای ډیر ځوانان سره لدی چې د سینما په برخه کې په هنه لري راځي فلمونه جوړوي او لالیکلو نیولې تر تمثيل ډایریکټ او نور ټول کارونه خپل کوي.
کوم وخت زمونږ کوم فلم خوخیږي ازمنګ او خوخی کله چې کوم کار زمونږ جوړ کې شوی اوسې او هغه سناریو ال روان اوسې. متاسفانه افغانستان کې زمونږ خپل افغانان افغاني فلمونه تفرید پاره ګوري خندا د پاره ګوري سین روان دی او سین کې هغه زمونږ اکټر ا پرفارمنس نشي ورکوي هغه ټول کې نه سي خان دی رښتن پیوي ګوري خو چې ارچا ته ورکی دی ارچا خوخی او چې خراب شي ارچا ته مخکې خوده دی چې شاهروخ خان او سي خان شاهروخ خان هم چې خراب شي مخکې خلک په انتقاد کوي دا اوډینس ملامت نه دا مونږ خپل ملامت تاسو چې مونږ نشو کوي یو پروډکټ ورکو خلکو ته چې خلک په باور وکړي.
په کابل کې د یوې سینما مخې ته له یو پخواني هنرمند غلام هنردوست سره مخ شوم. نوموړي د فلم هغه پوسټرونه راوښودل چې ده پکې کار کړی وو. هنردوست اوس رنګمالی او د ورځې مزدوري کوي خو وايي پخواښه فلمونه جوړېدل او د سینما وضعیت ډېر ښه وو. هغه وخت زموږ فلمونه ډېر مشهور وو چې په یو فلم به 5 لک افغانۍ مصرف شوی وو. له خپرېدو وروسته به یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته 9.5 لک افغانۍ ګټه کوله. هغه وخت موږ یو عاید درلود خو اوس چې د پارک سینما په ورځ کې 2 ځله فلم نندارې ته وړاندې کوي هغه ډېر خلک چې ورته راشي 15 یا 16 نفره وي. پخوا به خلک له کورنیو سره راتلل خو هیچا به مزاحمت نه کاوه. اوس خلک بدل شوي او د سینما دننه فرهنګ له منځه تللی. موږ هنرمندان اوس په بد وضعیت کې یو ځکه نه شو کولی چې یو ښه فلم جوړ کړو.
نمیتونیم که ما یک فلم بالا جوړ کنیم.
د افغان فلم ریاست مشره صحرا کریمی په سینما کې د ځوانانو ونډه مهمه بولی خو هغه وایي په تیری وکال کې چې نوموړی د ریاست ته راغلی د ځوانانو لپاره یې ډېر کارونه کړي دي.
خب ما تازه آمدم افغان فلم یک سال است و در یک
زه تازه افغان فلم ته راغلی یم. یعنی یو کال می کیږي چې په دې یو کال کې می ډېر کارونه کړي دي. مهم کار مو دا و چې د سینما ځوان لوبغاړي مو تشویق کړل چې خپل فلمونه جوړ کړي او اداري پروسې مو ورته اسانه کړي. هم دا ډول په 1399 کال کې موږ یو لوی داستاني فلم 5 مستند او 5 واړه داستاني فلمونه جوړو او هم دا ډول د روزنې پروګرامونه لرو چې ځوانان به پکې ونډه ولري. په دې برخه کې د ځوانانو ګډون او کار ډیر مهم دی او موږ هڅه کوو چې له هغوی سره وغږیږو او د کار کولو فرصتونه ورته برابر کړو.
صحبت بکنیم برشان فرصت بدیم کار بکنن.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ.
چې په افغان سینما کې د ځوانانو ونډه څنګه ارزول کیږي په دې برخه کې شته ستونزې کومې دي او هغه ځوانان چې په سینما کې کار کول غواړي څه باید وکړي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د سینما او تیاتر له هنرمند آریان خان سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته راولم.
آریان خان تاسو د افغانستان په سینما کې ډیر وخت پات شوی است کار مو کړی په دغه سینما کې چې اوس کې دې شي ډیر فلمونه نوي ډیر سریالونه نوي خو دغه لکه څه چشته دي په دې مسله کې د ځوانانو رول څه ډول ارزوي؟
متاسفانه کار هم نه دی شوی دغه سریال یا ډرامه نه ده چې جوړ کړی چې اوس خلک مطمئن شي خو به حالات نو ملاتړ نه کیږي داسې کوم ترزن کار هم چا نه دی کړی چې وایي چې ولا دغه زه آیډیال شم. اوس مثال په میرویس نیکه باید فلم جوړ شوی احمد شاه ابدالي باید فلم جوړ شوی په امان الله خان باید فلم جوړ شوی نور داسې ډېرې ښې قصې دي که نه فلم باید جوړ شوی چې خلک پوه شوی فلم خلک چې فلم نوم اخلي وایي هندي فلم وایي نو سیریال وایي داسې افغاني سوچ چاته نه راځي چې ترزن کار شو ځکه زما په هیواد کې آیا داسې یو احساس چا سره نه و یو اداره نه وه یو مدیریت نه و یو ریاست نه و چې یو سوچ یې کړی وای چې یاره مونږ دغه کتابونه چاپ کړي خاورو لاندې کیږي کتاب څوک نه لولي راځئ چې دا تصویر کړو دا تیاتر یې کړو دا فلم کړو خپل هیواد ته یې جوړ کړو. دوی دا احساس لري چې بیگانه فلم او سیریال وګوري خود دا احساس ورسره نشته چې یاره زما خپل ځوانان زما د خپل هیواد لوبغاړي دي داسې وي فلم به خوښیږي خو خپل وراره که چېرته خبر شي چې زما وراره په فلم کې کار کړی نو راوی به نیسي خو به وټکی چې ته فلم کې څنګه کار کوې.
فکر نه کوم چې دی هم یو مسله را جوړه کړې ده چې یو کس راځي د لیکوال کار کوي د ډایرکټر د پروډیوسر د هر څه که دا هر څوک خپل کارو کې مثال لیکوال راوستل شي چې ته فلم ولیکه ډایرکټر راوستل شي ډایرکټ وکړي که نه یا ایډیټر هر څه بیل بیل وي
دا به دا وضعیت بدل نه کی
دلته اوس هر سړی سر بخوده دی کنه اوس خود کوسی سړی سینماګر دی چې ناز پروډکشن خلاص کړی غم فلم هیرو دی او خپل فلم کم کار کوي خپل کمرم راخلی ډایرکټر یې میار شي تاسو خونی کی رائټر لیکوال باید خدرانه خل غرغټ لیکوالان راشي هغه سره مشوره وشي کار ډایرکټر معلومی اکټور معلومی افغان فلم کې دی خلکو ته اوس مشور کول کی مشونه اخلي نور اس خبره معلومه نه دره ستونه شته خو ایس پختنه نشته یعنی دی شي ته دلچسپی او احساس چا کې نشي چې یاره دا زما احساس د مسولیت زما ده چې باید دې ته کار وشي نو تر څو چې یو ښه سیستم جوړ نشي ایس استعدادونه هم چې زیات وي نو څه به یې کړو
په نورو هیوادونو کې پانګوال راځي پانګونه کوي خپله ګټه هم پکې کوي او سینما هم ورسره مخکې روانه ده په افغانستان کې ولې په ځوانانو او په سینما پانګونه ونه شوله
پانګونې لپاره تاجران دي د بیگانه مملکتونو استعدادونه واغستل په اعلاناتو کې خو خپل استعدادونه نه استعمال کړي دا دلچسپی د افغان چې د تاجرم دی لکونه ډالر په خارجیانو مصرفوي او په خپل هیوادوالو نه مصرفوي نو دلچسپی او احساس ډیر مهم دی او پوها چې یعنی یو سینما او ټلویزیون څومره تاثیر کوي د سمنه ده چې خدای مکه نشته یو څو ګوت پښمار یو څو کسان شته چې فلمونه جوړي خو هغه بیرته په خپل فلم دومره مصرف کوي چې بیرته هغه مصرف نشي پوره کولای نو دی به بیا څه کوي د کم ځنه پیسې پیدا کوي لکه فلم جوړ کوو بیسو کې نه ګوري سینما ته نه راځي بیا بیرته په فیسبوک نشر کوي یا په ټلویزیون ته مفت ورکا ګوري یوځی کې یو خط نه دی جوړ کنه چې ریل پیرا شي نو چې خط نه دی جوړ نو ریل بسنګ راشي خط نشته دلته ګاډی چلی دلته ټانګه چلی اتر اوړي ټرین نو ډیر لري یو
ک نور ځوانان راځي غواړي سینما کې کار وکړي ستا مشوره به ورته څه وي له کوم ځایه راپیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې کار یې سم وي باکیفیته وي نتیجه ولري
دا یو جنون دی جذبه ده احساس دے رادشی زوانان خپل زدکڑی دیو کی پخپل کوخخ دی لگیای کی دیشی راتلون کے وقت خستہ شی جوړ شی نو دی خو بٹرین خو بئی کنا تیار خو بئی ورتا خو راتلون کی ډیر زیات امید لرم چې یو دس اداره جوړ شی یو دس ریاست جوړ شی چې پاغي کی نیوی خلکم تربیه شی او دا کم استعدادونه چې دی مصروف شی ماته او چا ویل چې ټولو شکایت کو د سینما نه چې سینما نشته نو تسویل غواړي مالزه به دلته شکایت نو کم زبدا ویم چې راځي چې یو شو خپل سیریال جوړ کو خپل سیریال جوړ کو او دی ټلویزیون نه ته یو سپارو نو یو سن اساس سیریال نه جوړ شیم دی خو بیا هم د حکومت توجه حکومت چې تر څو توجه ونه کی خپل سیریالونه جوړ نشي د غزمون لوبغاړي مصروف نشي ځکه دی خپل مصارف نشي پوره کولای دی وس اکټوران دی په خوانه کار کوي خو ایس عاید نه لري د کور مصارف نشي پوره کولای عمرونه تیریږي ختمي دا کټول مصروف شي په سیریالونو کې سینما چې دا نوم واخلی بو شي خلکو ته سینما خو لا بس ګډا به یږي کې خونه سینما کې هم سبا خاموزه فلمونه خودل شي راځي چې اولی د تیاتر او د ټلویزیون نه شروع کو تیاتر او ټلویزیون دا معنی چې وړي ډرامې سیریالونه افغان فلم جوړ کی او بیرته خرڅ کی په ټلویزیونونو نو دغه خلک به زموږ ټول مصروف شي دغه خلک به عادت شي تر څو چې حالات ډیر راښه شي او سینما ته بیرته هغه کلچر او فرهنګ د سینما را ژوندی شي
اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي تر بیا خو وخت ولرئ
دادام څو پسر لای دې دادام څو پسر لای دې دادا اور څنګه پیدا هر پان خماره دا هر ګلاب مشراب شو دادا مستو پسر لای دی دادا مستو پسر لای دی دادا اور سب تکو پیدا هر پان خماره دا هر ګلاب مشراب شو دادا مستو پسر لای ہر پان کمار Thank you.